یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. و باور چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په ترکیه کې دونکو غونډه د افغانستان د سول لپاره یو مهم فرصت بولی او وای د اپ دی غونډه کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه طرحې وړاندې شي چې طالبان باید پرې خبري وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې څو پیښې ثبت شوې، پکتیا کې د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو یو نومان وژل شوی، او برما کې پرونس باندې نوی مظاهره کوونکي په ډزو ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې و قضیه ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې ویروس نوې بڼې د جینو ټایپنګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړي دي. د عام روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو. په بریتانیا کې د کورونا ویروس نوې بڼه پروسه کال په ډسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په حواله وړاندې لیکل شوی چې د یاد ویروس د نوې بڼې د خپرېدو قابلیت تر لومړنۍ بڼې 50 تر 70 سلنه ډیر دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په د هیواد کې شاوخوا 5300 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، او له دې کبله 2470 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي چې غیر رسمي شمیرې تر دې ډېرې لوړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لری کړی چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې وه. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنوي ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوې ویډیو چې د ده په ټکو پخوانۍ وه و ارزول شوه. آریان وایي د پولیسو دغه منصوب وهاب نومېده او نور به ټول عمر په امنیتي ځواکونو کې د کار کولو اجازه ونه لري. کورنۍ چارو وزارت وایي د هر پولیس لخوا د خلکو د ځورولو پیښې ورته د منلو نه دي. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو دغلته د بخت په نوم د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژلی، او د یوه قومي مشر په ګډون شپږ تنه نور له ځان سره بیولی دي. د پکتیا د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر مهال د دغه ولایت د ډنډپټان او ګردیز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د مشکی په سیمه کې شوې ده. امیری وایي بیول شوی قومي مشر شیر علي منګل نومېږي، او ورسره 15 ملګري هم د ده په وینا ولسي وګړي دي.
یو نفر خپل موټر کې ورسره فکر کوم سره ناست خپل نه کوزي چې دغه یو دانم بخت په نامه شدید شید کړی دي. نور دي مشره کړی دي، یو موټر دی دی خپل شخصي رنجر وي هغه ورسره وړی دي. همدارنګه د یو بل ملګري دي چې هغه بډیګار دی هغه زخمي دي. شیر علي بلور نور 15 نفر نور سره دي شخصي د شیر علي منګل سره.
طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. خو د پکتیا چارواکي وایي د اسد په نوم د طالبانو یو قومندان په همدې سیمه کې فعالیت کوي، او تښتول شوي کسان د همدې قومندان له ډلې سره دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونۍ ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر 90 تنو ډیر دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. دا مظاهرې په داسې ورځ وشوې چې د برما پوځ د وسلوال ځواک ورځ لمانځله. امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او ملګرو ملتونو د پوځ له لوري پر مظاهره چانو ډزې غندلې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د تاوتریخوالی بوګنه ولای دی. امریکا او کاناډا په شنجن کې د غور مسلمانانو د حقونو د مسالې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یو بیان کې وویل امریکا د چین د ولسی جمهوریت له لوري د متحده ایالاتونو د نړیوالو مذهبونو د ازادیو د کمیسیون پر دوه کمشنرانو بې اساسه بندیزونه غندي. د زیات کړ د اقدام ظاهرا په شنجن کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په تړاو او د چینایي چارواکو پر ضد د امریکا د بندیزونو په جواب کې شوی دی. بلنکن زیات کړ له کاناډا، برېټانیا، اروپایي اتحادیې او په درست نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره په پیوستون کې د چین له ولسي جمهوریت غواړي چې په شنجن کې د مسلمانانو د اقلیت او نورو قومي اقلیتونو د بشري حقوقو سرغړونه بس کړي او هغه کسان چې په ناحق نیول شوي خوشي کړي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د چین بندیزونه د بیان پر ازادۍ او شفافیت حمله وبلله. او د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې تیره شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کېږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي. نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلند د آسمان څوکي برج څراغونه یې ګول کړل. په واشنګټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره مړه شول. په سنګاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړه شول. په ډېرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړ کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي.
له اسد الله الودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې غونډې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به دوه طرحې وړاندې شي. خو آیا دا طرحې به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي؟
عملي به هغه طرحې چې د عملي کېدو وړتیا ولري.
په استانبول کې د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسیدلی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په کابل کې د اوبو د بندونو چارې په بشپړېدو دي.
شاواروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پاوز پر مظاهره چیانو له وژونکې قوې څخه د استفادې په خاطر وغنده. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې په تېره یوه پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، ښځو ته د کار زمینې برابر شوي په هر ساحه کې.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې کیدونکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي. ښاغلی عبدالله د فرانسې له تلویزیون ټلویزیوني چینل سره په یوه مرکه کې چې تیر ورځ خبره شوې ویل دي جګړې د پای ته رسیدو لپاره دوه ترشته چې باید طالبان هم پرې د بحث لپاره د خبرو میز ته کینی. خو ښاغلی عبدالله دا هم ویلي که چیرې طالبان فکر کوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره به دا هیواد ونیسي لویه تېروتنه کوي. تر اوسه پورې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو ویل کېږي چې په را روانه اپریل میاشت کې په لومړیو کې به البته جوړ شي. نور به له خپل خبريال څخه واورو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې راتلونکي ناسا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي ګڼي. ښاغلی عبدالله د فرانسې سلیرویش ټلویزیون سره مرکه کې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د هر اړخیزو بحثونو لکې دوه خبر ورکړي. د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړیو کې کیږي. د دې غونډې یو مهم بحث له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې حل او پر راتلونکي نظام خبرې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي دوی دوه طرحې لري چې طالبانو سره پرې خبرو ته چمتو دي. هغه زیاته کړې
Two scenarios have been are in front of us. One is
دو موضوعات موږ په مخ دي. یو د لنډ مودې لپاره د قدرت ویش ته موږ د قدرت ویش په اړه خپل همکاران سره خبرې او شرایط شریک کړی دي. خو تر اوسه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. موږ د قدرت ویش نظریه رد کړی نه ده او چمتو یو چې په دې اړه خبرې وکړو. دوه موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه هغه به وروسته معلومه شي، خو موږ له وخته مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
For early elections we are ready for that.
خو ښاغلی عبدالله دا هم وایي که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به په زور افغانستان ونیسي، لویه تېروتنه کوي. عبدالله طالبان تورن کړي چې د سولې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او له امریکا یې غوښتي چې له خپل نفوذ په ګټې دا ډله د سولې په برخه کې یوې هوکړې ته چمتو کړي. طالبان بیا د راتلونکي نظام بحث د افغانستان خپلمنځي موضوع بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي، خو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له یو داسې اسلامي نظام ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول لوري پکې ګډون ولري. خو د جمهور رئیس غنی لخوا له وخت مخکې د ټاکنو د کېدو په اړه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې دا طرحه رد کړې. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسون وایي د ترکیې په غونډه کې به بنسټیز بحث د هغې طرحې په اړه وي چې زلمي خلیلزاد وړاندې کړي او د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې. شهزاده مسعود چې له همدوی یو دی وایي د مخکني جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ ځینو سیاسونو په دې طرحه کې یو شمېر اصلاحات اړین بللي او ترې ملاتړ یې کړی دی. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
عملی به هغه طرحه یي چې د عملي کېدو وړتیا ولري. زما په اند باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اخرنۍ طرحه چې د جمهوریت اصل هم پکې رعایت شوی و پاز ملاحظات هم پکې و، هغه که اصلاح شي زه فکر کوم چې مناسب ترینه طرحه به همغه د ډاکټر صاحب خلیلزاد طرحه یي.
خو د افغانستان حکومت بیا د ټاکنو پرته د بل هر ډول حکومت طرحه رد کړي او هغه یې خوب او خیال بللی دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم پدې طرحه کې د یو شمېر اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي چې جمهور رئیس غنی لخوا وړاندې شوې طرحه هم ورسېدلې، خو د ملي مصالحې عالي شورا په کچه پر بحث نه ده شوی. خو داسې مهال چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره د سیاسي طرحو د وړاندې کېدو بحثونه مطرح کیږي، په افغانستان کې د کاناډا په پخوانی سفیر کریکس الکساندر د دې ټولو ستونزو ریښه پاکستان بولي. خلی الکساندر د هیل بریټانوي ورسپاڼې ته په یو لیکنه کې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د پای غوښتنه کړې. هغه زیاته کړي د دې لپاره چې دا جګړه پای ته ورسیږي پر پاکستان باید سخت بندیزونه ولګول شي او دا هیواد د پیسو مینځلو د نړیوال صندوق د مالي عمل کاری ځواک لخوا تور نوملړ کې راوستل شي. کریکس الکساندر له 2003 تر 2005 کلونو افغانستان کې د کاناډا سفیر او تر پای له 2006 تر 2009 میلادي کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرستیال.
د غرض د افغانستان د سولې د بهیر د ګرندې کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګرندې کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي او هم د سیمه ییز اجماع ملاتړ خپلول. نور به له فریبا ظاهر وورو.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په ویلې مې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل لومړنیو هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمه پر زویل چې د تخنیکی دلایلو لپاره د میټر لمړی نیټه پوری لا افغانستان د امریکایي سرتیر وتلبه ګرانوي، خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نشي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټه لا افغانستان ونوزي پر وړاندې به جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي، طالبان به ډیره برخه په دوه یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبري اعلان وکړ.
هم آمادګۍ چې وزارت دفاع او داخله ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداری ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړئ همدا یې وخت دی راشئ. که داسې پلمې لټوئ چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړئ، او که نه غواړئ نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې، خو دا خبرې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پر مخ ځي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل صنعتي نندارتون څخه 300,000 خلکو لیدنه کړې او شرکتونو د 400,000 افغانۍ په شاوخوا کې خپل محصولات پلورل دي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوروز جشن په مناسبت د کابل په چلستون باغ کې 3 ورځنی صنعتي نندارتون جوړ کړی و چې سده پاسه 300,000 کابل خاریان ورڅخه لیدنه وکړه. په دې نندارتون کې د شپېتو شرکتونو لخوا غالۍ، کرنیز محصول، لاسي صنایع، زعفران، ودانیزي توکي، روغتیایي توکي، وچې میوې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، کلتوري او هنري آثار په سلو غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د کابل خاریانو لخوا یې تود هرکلی وشو. دغه 3 ورځنی نندارتون نن پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې د شپېتو شرکتونو څخه 150 هغه یې د صنعتکارانو او سوداګرو ښځو او پاتې نورې د نارینه لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په لویو لارو کې اخاذیو او نامنیو د سوداګرو کارونه ټکنې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جنقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1300 میاشتو کې د کابل، کندهار، هرات لوی لارې سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کابل هرات لوی لار له 1300 کلونو راهیسې یوه له ډیرو ناامنو لارو ګڼل کیږي. دغه لاره ډیر ځله د چاودنو، د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو، د بریدونو، د موټرو د سوځولو، تختونو او یرغمل نیونو د خونړیو پیښو شاهده وه. د سوداګرۍ خونه ټینګار کوي که د سوداګرو امنیت خوندي نشي ګڼ سوداګر به د هیواد پریښودو ته اړ شي. هڅه مو وکړه څو د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په خپل وروستۍ اعلامیه کې سوداګرو ته ډاډ ورکړی و چې امنیت ساتنې ته به یې ځانګړې پاملرنه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.92 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډيو واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پوز پر مظاهره چیانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر د برما پوز وغنده. دغه اعلامیه وروسته له هغې خبره شوه چې له هغې رئیس چې پوز په برما کې واک ترلاسه کړی پرون تر نوي زیات مظاهره چیان په یوه ورځ وژل شول. نور به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
په برما کې وروسته له هغه چې پوز د دغه هیواد کنټرول په لاس کې واخیست، د کودتا د مخالفینو خونړۍ ځپنې پیل کړه. د مارچ په 28 نیټه په دغو ځپنو کې تر نیوي زیات کسان وژل شول، او دا په برما کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل سوې. د دولسو هیوادونو نظامي مشرانو د کودتا د مخالفینو ځپنه غندلې، او د امریکا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او ګڼو ناټو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په برما یا میانمار کې پوز د خپل هیواد د خلکو په سترګو کې اعتبار بایللی دی. په اعلامیه کې راغلي مسلکي ځواکونه د چلند نړیوال معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې مسؤل وي، نه هغوی ته د زیان رسولو لپاره. په اعلامیه کې د برما له پوځ غوښتل سوی چې له تاو تریخوالي لاس واخلي او د میانمار د خلکو د اعتبار ترلاسه کولو لپاره دي هلې ځلې وکړي. د دې اعلامیه د ګډونوالو هیوادونو ډیپلوماټانو هم د میانمار د پوځ په اړه ورته غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د برما د امنیتي ځواکونو پر خونړۍ ځپنه کرکه ښیي او زیاته کړې ده چې دغه پوځ د یو څو کسانو د خدمت په خاطر د خلکو ژوند قرباني کړ. بلینکن زیاته کړې د برما زړور خلک د پوځ د طرحې واکمني ردوي. جنوب ختیځ آسیایي هیواد برما ته د اروپایي ټولنې استازولۍ د دې هیواد د وسلوال پوځ ورځ د طرحې او شرم ورځ بللې ده. ملګرو ملتونو ویلي د شوک کوونکي تاوتریخوالي له کبله د ګڼو کسانو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي. د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ملکیانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د سیاسي بندیانو ادارې چې توقیفونه او مړینې ثبتوي ویلي چې یوازې د مارچ په 18 په میانمار کې 1 کسان وژل شوي او د مارچ په 18 دا شمیر 114 تلور سوی دی. په برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوز د دې هیواد واک په لاس کې واخیست او له هغه راهیسې وضعیت بحراني سوی. پوز د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی له خپلې دندې لرې کړه چې په نتیجه کې خلکو د ډیموکراسي په ملاتړ پراخ لاریونونه وکړل. سوچی او نور ډیموکراتیک مشران په بند کې دي. پوز ویلي واکې ځکه په خپل لاس کې واخیست چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سوي وه. خو د برما د انتخاباتو کمیسیون دا ادعا رد کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په کابل کې د شاه روس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د اداري وایي نظام الدین خپلواک پرون ازادي راډیو ته وویل دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 99% پای ته رسیدلي. نوموړي دغه شان پروان 1400 لمریز کال کې د 340 نورو نوي بندونو د جوړېدو خبره هم وکړه. د پلاس سوال کې د چتیر ونې ده افغان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې کمال خان بن هم پرانست. نور به په دې رپورت کې وورو.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې وایي نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزښت بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړې دودي چې په نګدي راتلونکو ورځو کې باګټه خسته نه توسپارل شي.
د خغلی خپلواک په خبره شورابک بند جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیون یورو او د شاو اروس بند هندیانو لخوا د 35 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوې دي. نو موړی وي تمه د چروان کال د 340 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د خغلی خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نګدي راتلونکو کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنیدره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاواروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادې ادارې په خبرو شوې او راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلي دودي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو په میرویس خوګیانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولی.
کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د باران او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تېره بیا هغه بندونه چېرته د باران اوبو د سیلاب اوبو سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهم دی. او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېر زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې د چتیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې کمال خان بند 144,000 هکتار ځمکه خړوبوي. او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1345 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیون ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. د اورزګان مرکز ترن کوټ خار د پخوا په مقایسه پراخ شوی، خو پراختیا د هغه ماستر پلان سره سمونه ده چې لسیز مخکې د دې خار لپاره جوړ شوی. د ترن کوټ اوسیدونکو حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې خار منظمي ودی او پراختیا ته پام لرنه نه ده کړی او خلک اړ شوی چې په دې خار کې له پلان پرته ودانۍ، کورونه او مارکیټونه جوړ کړي. نور به په دې رپورت کې واورو.
دا د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخسوي، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریب ځمکه لري، خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل ل رحیم الله او پښت
دا پدینه باته و چې سبا یا بل ورځ نقشه را روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکه باندې مصرف نسکه. په نقشه ډیر خوشاله یم، موږ به وروره سړک را جوړ سی، په چکان به موږ جوړ سی، نقشه به برابر سی. هغه د سره یو لږ څه کراپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر پوم راته خرڅی جاو شځایم پکې جوړولای.
مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د شار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی، د ترینکوټ خلک هم لډی رستونځو سره مخ کړي دي. نوموړی وای کچری په ترینکوټ شار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترینکوټ شار د هیواد د نورو شارونو په څیر منظمه وده کړي وای او لشکلو شارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ شار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري، او دا سیمه له هر پلوه په یو ښه او منظم شار د بدلېدو وړتیا لري. نموړي زیاته کړه
د کسان خو ډیر دی، هغه خلک چې 15 پیسې لري هغه مسندغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینن نه نړي سبایر نړي، هغه د شه بشرګان خلک چې دي دا خو هغه یو د خټو سراي دی، د خټو خونه ده، جوړي مشکل نه نه کوي، نو مجبور دي نو څه وکي هغه ونه هغه د خټو کار دی، به دا خټه جوړي کړي دي، د سم ځای د څوک نه جوړي، نو روپي په مصرفي د نقشې په خاطر چې بیریږي اوس دا دي، نو په کلي کې خلک پاینو مینه ځای نه جوړ کړي دي، خود څوک د خاص په ځای نسی جوړوالې. خدام
د ترینکوټ د شاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا شار څلور نه لري او شاوخوا 15,000 کسان په خوایا. هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ شار اوسیدونکو یادوي اصلاحي استا او کستا ولی نه عملي کیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار مو پښت
د ترینکوټ ټول شار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې باغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ شاروالې ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی. هغه هم ترینکوټ شاروالې ته وسپارل شي. دا غوښته خبره سبا په جریان د یو میاشتې دوه میاشتې کې د خلکو او د مشرانو سره تفاهم په تفاهم باندې دا غي صحیح عملاً کارونه شروع.
خدا لمړی ځل نه دی چې د ترینکوټ شاروال په نږدې ورځو کې د دې شار لپاره د جوړسوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې شاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو شاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وي چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی. اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار په ګډون و ولسوالۍ لري. د عیسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسېږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت د سکری اخیستي دي. په اورزګان کې ولوی سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د امیر روغتیا ریاست د یو سروې د معلوماتو پر بنسټ د اورزګان د وګړو شمیر تر 1 میلیون کسانو زیات رسیږي چې د دې سلګونه زره وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی ښار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو 2 لسیزو کې د شاري ماسټر پلان ناملي کېده. د دې سبب سوي چې ترینکوټ هسې چې د یو ښار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي او کڅو کورته د لومړي ځل لپاره راسي نو ترې یو ښار زیات به ورته یو ګڼمیشتې کلیواله سیمه ښکاره شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونې دوه